مشر د نن ساته خبرونه په ورستي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منی وښوي 15 بجې په غړي کې د نور موضوعاتو چرچنګ وري د کراچۍ کې د ترګرځي عدالت لخوا د قانوني سمې د غړي علي وزیر د کیس اوریدنه دغه راز چارسده کې جلسا او په خبر پښتونخوا کې نور خزیان څه غوښتنې لري پر دې هم راپور لرو او تر هر څه مخکې اردو احمد الله ته چې تاسو یې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو درخواست رد کړي لویدیز هیوادونه له روسیې غوښتنه کړې چې د یوکراین سره په پوله د کړکیچ کمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د پاکستان سوپر لیگ په سیالیو کې نن ملتان سلطانز او کراچي کینګز یو بل ته مخامخېږي په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی عدالت پرون په کراچۍ زندان کې د اوریدنې پر مهال خپله خوندي کړې پریکړه واوروله د فیصلې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ویډیو ته وویل
د علي وزیر ضمانت درخواست چې کوم فیصله محفوظ کړي او لسم نمبر عدالت هغه درخواست مسترد کو او وی چې به دوه ګواهانو گواہی وکړي کوم چې شمدید اهم ګواهان دی هغه نه پس بیا دوباره لته کې موږ درخواست لګولې شو
د کراچۍ پولیسو د 2013 زیږدیز کال په مئی میاشت کې د علي وزیر پر ضد په شالاتیف ټاون تاڼه کې مقدمه درج کړې و پولیسو ویلي ول چې نوموړی د ریاست او ریاستی ادارو پر ضد وینا کړې وي خو علي وزیر دا تور ردوي عدالت دا پریکړه داسې مهال کړې چې پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو د خوشي کولو لپاره د فروری له 14 د سند اسمبلی مخې ته پرلت وهلې دوی غوښتنه کوي چې د سند حکومت د علي وزیر پر ضد مقدمه بیرته واخلي خو د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری پر 14 په ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی نیول شوی او چالان شوی تن نشي خوشي کولی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په سینټ کې د فیصل واوډا پر څوکۍ د انتخاباتو اعلان په کولو سره شیډیول جاری کړی دی فیصل واوډا چې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ سینیټر ټاکل شوی و د غبرګ شهریت نه څرګندولو په سر الیکشن کمیشن د فروری په 9 نه اهل وګرځولو د انتخاباتو کمیشن نن د انتخاباتو شیډیول په جاری کولو سره ویلي چې په خالی شوی څوکۍ به انتخابات د مارچ په 9 نیټه کیږي نو کاندیدان کولی شي چې د فروری 18 نه تر 19 پورې د نامزدګۍ کاغذ ورسره جمع کړي فیصل واوډا د الیکشن کمیشن د پریکړې پر ضد په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړي وو چې پر یاد های کورټ خپل فیصله محفوظه کړي ده د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دوحه کې د اروپایي ټولنې له استادو سره وکتل پرون تر ملاقات وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استاد توماس نیکلسن پر ټویټر لیکلی چې اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 1500 میلیونه یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده نیکلسن زیاته کړې چې د مرستو پیسې به د ملګرو ملتونو له لارې پر خوراکي موادو روغتیا زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګوي توماس نیکلسن لیکي طالب پلاوی ورته ویلي چې تر مارچ پورې به د نجونو او هلکانو ټول خووینځي او همداراز ټول پوهنتونونه پرانیزي بلخوا د طالبانو د بارنو چارو وزارت د فروری پر 15 په یو بیان کې ویلي چې دوی له اروپایي ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده لویدیز هیوادونه له روسیې څخه غواړي چې د یوکراین سره په پوله د خپل فوزي تاسیساتو په اړه د کړکیچ کمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي ځکه چې د مسکو هغه ادعا چې له سیمې د ځواکونو ایستل پیل کړي د شکونو سره مخ کړي د روسیې د دفاع وزارت لخوا نن په خبره کړل شوی ایوی ویډیو کې لیدل کیږي چې ټانکونه او جنگي ګاډي د کریمیا له ټاپو څخه د وتلو په حال کې دي کریمیا مسکو په 2014 زیږیز کال کې له یوکراین څخه نیولې وه خو د برتانیا د دفاع وزیر نن وویل چې لندن تر اوسه داسې کم شواهد نه دي لیدلي چې روسیا د یوکراین پولې ته نږدې له پوستو څخه سرتیری وباسي د بنویل سوینا وا چې تر سترګو لیدل کیږي هغه د کرملین ځنی وروستي بیانونو مخالف حالت څرګندوي د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ په برکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل دا به وکتل شي چې آیا روس اوزي او کنه خو چې څه دوی ویني نو هغه دا دي چې هغوی د فوزیانو شمیر زیات کړی او نور فوزیان هم ور روان دي او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلوریز کرکټ سیالیو په لړ کې نن ملتان سلطانز او کراچی کینگز یو بل ته مخامخیږي. په لاهور کې لوبیدونکي دغه میچ به د پیښور له وخت سره سم د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. پرون لوبیدلی میچ کې پیښور زلمی کوټه ګلیډیټرز ته په 40 منډو ماتې ورکړه. د لاهور په قذافی سټیډیم کې لوبیدلی میچ کې پیښور زلمی لومړی بیټنګ وکړو او 115 رنزونه یې جوړ کړل. په جواب کې کوټه ګلیډیټرز په ټاکلو 20 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو 116 منډې جوړې کړې. د فروری تر 8 پورې د پی ایس ایل لومړی 15 لوبې په کراچۍ کې وشوې او د فروری له 10 وروسته 19 لوبې په لاهور کې روانې دي او فائنل لوبه به د فروری پر 20 کیږي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ پرمونی په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په کراچۍ کې د ترګري ضد عدالت ته د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړې او په یو بل کیس کې بیا د نوموړي د نیولو امر شوی. خلخو منځو پښتین وایي د علي وزیر خلاصولو نور غوښتنو لپاره یې پلت روان بوي. سرسده کې جلسه د پوینا کې پښتون سیاستوال پراسه پټک ویل.
پاکستان یو وفاقي جمهوریت مملکت دی. کچرتا پاکستان دې نه لره نه چل لري کړو بیا ګوره هیڅ نشته د ملکونه چلیږي.
او په خبر پښتونخوا کې نرخزیان هنرونه او نور حقونه غواړي.
ترانزینډر د پاره هنر از د کولو مواقع هم په دې کې شامل کی چې اغه یو بایزت روزګار عمومي چې کم ناز غانه د یادس قسم کارونه دین واغینه په دغه کې شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رډیو سره اوسې. او سم د خبرونه لومړی موضوع اودونکو په کراچۍ کې د ترګري ضد عدالت د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی. د علي وزیر وکیل قادر خان مندوخیل بیګا مشاله ډوته ویل چې بلخوا هم پرون په کراچۍ کې د ترګري ضد یو بل عدالت په یو بل کیس کې په سمدستي توګه د علي وزیر د نیولو امر کړی. د مندوخیل په خبره په هغه قضیه کې عدالت علي وزیر مفرور ګرځولې. په عین حال کې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورني غورځنګ د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت لا هم روان دی. دوی د فروری د 10 رئیسې پرلت پیل کړې او د علي وزیر او نور ملګرو د خوشي کېدو تر څنګ ځینې نورې غوښتنې لري. علي وزیر د شاوخوا 1400 رئیس د کراچۍ په جیل کې دی. اردوونکو دونه هم تاسو ته چې د پاکستان حکومت په وار وار ویل دي چې د قبایلي سیمو له ماینونو د پاکولو تر څنګ یې د پی ټی ایم ځینو نورو غوښتنو پوره کولو باندې لاس پورې کړی دی. تفصیل له کراچۍ د نیاز علي خان په دې راپور کې.
د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د ضمانت د خوشي کېدو خواست د فروری په 15مه د ترهرګرۍ ضد عدالت رد کړی. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د فروری په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
د علي وزیر ضمانت درخواست چې کوم فیصله محفوظ کړی او 10 نمبر عدالت هغه درخواست مسترد کو او وی چې به دوه ګواهانو ګواہی وکړي کوم چې شمدید اهم ګواهان دی هغه نه پس بیا دوباره لته کې مونږ درخواست لګولې شو. په دې کې مونږ ای کورٹ تم لے شو دل تم لگول شو ولے دل تا دمنگ لے موقع را کڑا زب دل تا کی ام دا دو گوانو چ گواہی وشی چ کم اینی شاہدان او امپورٹنٹ گواہن دی تا گو دو گواہی چ وشی نو بیا منگورو چ اگے کے گنجائش روزین ام دل تا کی بیا ضمانت درخواست لگاو.
دا مقدمہ چ د 2013 کال د مئی میاش کی پشالتی ٹاؤن پولیسو درج کڑی وا پدی مقدمہ کی امان خٹک او د ہغ زوی پ ضمانت خوشی دی. بلخوا د فروری پ 15 د علی وزیر پزت پ کراچی خار کی یو بلا مقدمہ مخترا غلی او د ترهګری ضد عدالت نمبر 2 پکی د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ په دی اړوي
په انسداد د دهشتګردي عدالت نمبر 2 کلفټن کې کیس او جاګه کې دوه کسان په ضمانت دی علمزیب او مولا طاهر دی باندې چارج فریم کې دوه فردي جرم عائد کړي. نو الته کې کوم جج چې دا غي ته بچرته دا خبر د نیوز نه یار سره لګی دی لی چې وای علي وزیر په جیل کې دی. نو په دغه کیس کې علي وزیر هم مخرور دی. عدالت ویلی دے پدی کی گرفتار کئی پدی کیس کے علمزیب اتنم نہ ہمیش تی جیلم تیر کڑے دے داغ ضمانت بیا دے سپریم کورٹ نہ پکی شیو
پدا سی حال کی شید علی وزیر پیو مقدمہ کی د ضمانت خواص رد شوی او بیا علی وزیر پیو بلا مقدمہ کی دنیولو امر شوی پ کراچی کی د سنی سملی مختا د پروری د دیالسمی راہسی پیل شوی د پی ٹی ایم احتجاجی پرلت لاہم روان دی د پروری پ پنلسما ماسختنگ د غورزنگ مشر منظور پشتین پرلت تا پخپل وینا کی اویل
خیبر پشتونخوا او جنوبی پشتونخوا د پی ٹی ایم ټولو غړو ملګرو تا سپورټران تا او تمیز پښتنو تا د نمبرز اعلان کی ګیره دی سینا چاغه دی د پرلت ځان راورسوي او تیاری د ډیر وخت لپاره وکي ځکه چې مرکزی سطح با د پی ٹی ایم دلتا میټینګ کی دی د نورو سختو ګامونو فیصله کی گی امکان لري چې د یو عظیم د تاریخ کې نوی شوی دی داسې لامار په طرف پی ٹی ایم خپل قدمونه وړاندې کی
منظور پشتین زیاته کړه چې د خپلو غوښتنو لپاره به د پرلت او پر امنه مبارزه جاري ساتي
زه په یو ځمېدار حیثیت چې دوی ته وایم پښتنو ته خپل حقوق ورکړئ خپل آئینی او قانوني حق چې کېږي هغه ورکړئ چې علي وزیر د هم را خلاص کړي زموږ ټول چې څومره قیدیان دي حریم پښتون او ویس عبدال فهیم د هم خلاص کړي چې فایرونه د پرشا واخلي او چې کوم یې پښتانه وژلي دي دوه اویا زره دا هغوی حساب درا کړي ورک خلق دے عدالت تا پیش کی پہ عدالت کے دے فیصلے ورشی زمان مبارزہ جاری دا ورس پر بلا زیادتی کی
دا سنی سملی مخیتا دا پی ٹی ایم احتجاجی پر لطا دا خار دا بیالا بیالو سمو او سانگو خلق رازی خپلی ویناگانی کبی او بیا پا دغ پر لط کی دا پی ٹی ایم ترانی هم ویل کی گی او خلق پکی اتنو نہ کبی پی ٹی ایم وایي چې د علي وزیر د خلاصون او نورو غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت دوام لري علي وزیر چې د 2000 کال د دسمبر په 14 پولیسو نیولې وو لتیرو 1400 میاشتو راهسي د کراچي په زندان کې دي دا مهال د علي وزیر په ضد په کراچي ښار کې درې مقدمه ښکاره شوي او بیا په بیالا بیلو عدالتونو کې روان دي د 2000 کال 8 دسمبر سوراب بورډ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکړي د 2013 کال مئی میاشت لطیب ٹاؤن په مقدمه کې د پروری په 15 د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د ضمانت خواص رد کړي او بیا د 2019 کال پروری میاشت سوراب ګوډ په مقدمه کې د پروری په 15 د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د سمدستی نیولو امر کړي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
اردن کو په چرسده کې پرون د پښتون سیاستوال حیات محمد خان شیرپاو د وڅل وختم دلین په مناسبت جلسې ته د کمی وطن ګوند مشر تاب محمد خان شیرپاو ملت پال سیاستوال او پرسه پټک د پاکستان په سیاست او په سیمه ایزو حالاتو خبرې وکړې د کمی وطن ګوند مشر تاب محمد خان شیرپاو د ادارو د مداخله بغیر لسره د نوو شفاف انتخاباتو غوښتنه وکړه ویل چې د اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه به د حکومت خلاف مبارزه جاری ساتي په عین حال کې پرسه پټک ویل چې په روانو پیچلو حالاتو کې په هیواد کې د ولس رښتینی نمائنده حکومت او یو مضبوط پارلماني نظام ضروری دی حکومت لاره دغه مشرانو د تازه څرګندونو په جواب کې سندي ویلي خو د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونو خدا پوزن گوندونه دغه تورونه ردوی چې گوا کې د 2013 کال په انتخاباتو کې ټګی شوی و نور تفصیل له پیښور د غلام بوس په دی راپور کې
د چارسدې په شیرپاو کلی کې د حیات محمد خان شیرپاو د وسل وختم د تلین غونډې ته په وینا کې د قومي وطنګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویل چې په پی ډی ایم کې د شریک خپلو ملګرو ګوندونو سره به په شریکه د موجوده حکومت د رانسکورولو لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. هغه وویل چې دوی په هیواد کې د ادارو د مداخلت او ټګۍ نه بغیر د رڼو انتخاباتو غوښتنه کوي.
دا جالی حکومت، دا سائلیکٹڈ حکومت، دا ہائبرڈ حکومت فیل شوی دی. منگا غواړو چې د حزب اختلاف سامنا پاتې دی اغوی خپل ذاتی یا د پارٹی مفادات تب نه ګوري. منگا پد ملک آزادانه او غیر جانبدارانه الیکشن غواړو. دے چې چار روست دے آغا خلک موس پشیمانه دی.
خو واکمن تحریکی انصاف د 2013 په عامو ټاکنو کې پاغوی باندې لګول شوی د تورونه په بیا بیا رد کړی دی. د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد او نور وفاقي وزیران دریز لري چې حکومت یې پسم لوري روان دی او د ادارو سره هم حکومت هیڅ اختلافات نه لري او حکومت به خپل عیني موده پوره کوي. د قومي وطنګوند په جلسه کې د پښتونخوا د مشر سیاستوال اپراسیاب خټک په مشرۍ د نوی جوړ شوی ملي جمهوری غورزنګ غړو هم ګډون وکړو. افراسیاب خټک جلسې ته په خپل وینا کې د افغانستان د روسي حالاتو په تناظر کې په جوړ شوی صورتحال خبرې اترې وکړې او هغه وویل چې وصل وخت کال وړاندې په بمی چاودنه کې د حیات محمد خان شیرپاو وجنه د سیمې د بے ثباته کولو یو سازه شو او یو ځل بیا په سیمه کې اوس مهال د یو نوی جنگ خطر دی. افراسیاب خټک زیاته کړه چې په هیواد کې د ولس رښتینی نماینده حکومت او مضبوط پارلماني نظام د دې حالاتو مقابله کولی شي.
څلوېښت کاله وشوه جنگ خلاصېږي نه، په نوي شکل کې راغلی دی. نو حیات محمد خان شیرپاو خلاف ته سازش شو، دا بنیادی توګه باندې د دې سیمې خلاف سازش شو، د دې علاقې خلاف سازش شو. چې تاسو وګورئ نن بیا موږ په داسې حالت کې ولاړ یو چې یو نوی جګړه شروع کیږي. چنن چې موږ د حیات خان کال لمانځو نو باید دا رعایت کړو چې د دغو سازشونو مقابله به څوک کوي. چې دا جمهوري لاره نه بغیر بله لاره نشته. پاکستان یو وفاقي جمهوري مملکت دی، فیډرل ډیموکراټیک سټیټ. که چیرته پاکستان د دې لارې نه چا لرې کړو بیا ګوره هیڅ نشته، دا ملک به ونه چلیږي.
په جلسه کې قومي وطنګون ځینې قراردادونه هم منظور کړل چې پکې په یو قرارداد کې د زمشوي او قبایلي ضلعو دولت سره په کړي جمنو د عملي کولو غوښتنه شوې ده او بل قرارداد کې د صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورو قدرتي وسیلو په اړه له مرکزي حکومت غوښتنې شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوردن کو پاکستان حکومت د پېټرولیم په مسنوتو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن یا اعلامیه جاری کړی. د پروري په 15 د خزاني ډیویژن لخوا په جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د یو لیټر پېټرول قیمت 12 روپۍ 3 پیسې زیاتېږي. په دې سره د پېټرول د یو لیټر قیمت 1.95 روپۍ شپږ اتیا پیسو ته ورسید. د اعلامیې له مخې د ډیزلو قیمت 9.35 پیسې، د خاورې تیلو قیمت 10.08 پیسې او د لایټ ډیزلو قیمت 9.43 پیسې زیاتوي. دا چې اپوزیشن پر دې اړه باندې څه نظر لري دغه نرخونو یا بیو لوړېدو په اړه باندې، خو حکومت د پېټرولي مصنوعاتو د زیاتېدو وجه په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونو زیاتوالی ښایي. تفصیل له اسلام آباد د گوهر مسجد په دې راپور کې.
د پاکستان وزارت خزانه له اړخه د فروری په 15 نیټه باندې یو نوټیفیکیشن خور کړی شوی دی چې په هغه کې د مختلفو تیلو قسمونو قیمتونه زیات کړي دي. د دې نوټیفیکیشن په بنیاد باندې د پېټرول یو لیټر 12.03 روپۍ زیات شوی دی چې د دې نه پس د پېټرول یو لیټر قیمت 1.95 روپۍ او شپږ د باندې 80 پیسې زیات شوی دی. په دغه رنګه د ډیزل قیمت 9.03 روپۍ باندې 50 پیسې زیات شوې دي چې د ډیزلو د یو لیټر نوې قیمت به یو سل څلور باندې 50 روپۍ او 15 پیسې جوړیږي او په دغه رنګه د خاورو تیل قیمت 10 روپۍ 8 پیسې زیات شوې دي. نوې د خاورو تیل قیمت یو سل شپږویشت روپۍ او شپږ د باندې 50 پیسې جوړیږي. د تیلو قیمتونو د زیاتولو په اړه باندې حکومت دا وایي چې د تیلو په بین الاقوامي منډې کې قیمتونه اوچت شول چې په هغې بنیاد باندې دوی په پاکستان کې هم د تیل قیمتونه اوچت کړي دي. خو په بل طرف سیاسي ګوندونو، عامو خلکو او د ټرانسپورټ سره تړلي خلکو د تیلو په قیمتونو کې اضافه په سختو ټکو سره غندنه کړې ده او دا وایي چې د تیلو قیمتونو کې اضافه د عامو خلکو سره زیاتوب دی. په دې اړه د پیپلز پارټۍ ګوند د کورم ضلع نه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی ساجد توري مشال ریډیو ته وویل بل اڑخ د ترانسپورت کاروبار سره تعلق لرونکي خلک هم د دې قیمتونو په زیاتوالو باندې ټکونه کوي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته ساده سه وویل سیاسی گندنا یا د ٹرانسپورٹ کاروبار سرا تڑلی خلک یو طرف خو یو تنخادار یا عام اولس د پیټرول په قیمتونو کې زیاتواله ردوی او دا وایي چې حکومت ته پکار ده چې عام اولس د پاره اسانۍ جوړی کی نه چې دوی په هر ګام باندې مشکلات ورته مخ کې کوي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته ساده سه وویل
زه خپل چې د بیسیکلی خو دې بنی خو استیج زه په اسلام آباد شه سیلری مین ان جاب کو کیم تنخادار طبقه دو ادغه نه ډیره سخت یې خو یې دو متاثر شوې دو په تنخواه دای رنت یې اور کای بجلی بل یې اور کای گیس بل یې اور کای ماشومان فیس یې اور کای غم شو دیا کای خپل کلی وطن تاسی نو دا ډیر زیات په دې ټایم شه پاکستان شه چې کیم متوسط طبقه دو او خاص کر په پرایویټ سیکټر شه چې سې کیو کای ا ډیره سختونه متاثر شوې منتلی بجټ چې پیر باندې اثر پروزی
د یدونه ور دی چې په 13 نه میاشتو کې د حکومت ل اړه د پیټرول په قیمتونو کې یو باندې 50 روپۍ او 3 پیسې زیاتوالی کړي شوې دي. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو خبر پختونخوا حکومت د خبریالانو معاشي مسلو، بے روزګاری او کار په وخت وجل کېدو په صورت کې دوی له کورنۍ سره د مالی مرستو په پنګه یا فند کې د زیاتوالي اعلان کړي. دغه ډول د نرخزیانو د خیر ښېګڼې او وړو روزګارونو لپاره هم حکومت د 100 میلیون روپو پنګه منظور کړي ده. دا چې خبریالان او نرخزیان دغه ګام د څنګه ګوري د شبیر مجان په دې راپور کې وو.
پیښور کې د خبریالانو د سازمان پخوانی د خزانه یا فینانس سیکرټری جمیل مومن مشال لیډو ته په دې باب لوای
زیاتره صحافیان په دې وختو کې انتهایی د مشکلاتو ښکار دي. یو طرف ته تنخواګانې کمی دي، بل طرف ته د حکومتي او د مالکانو سره د پالیسو د وجې دلته چې کم خصوصي تور بیا مقامی میډیا د نخي ډیر صحافیان پاریخ کړي دي چې چاته چې کم دي د بیمارو مسلې دي څه په کې داسې شي وي چې مري هم صحافیان د مرګ نه پس چون کې پرایویټ ادارې دي نو بیا دوی اکثر سره نه ملاويږي. دې باندې عمل درآمد شي نو د ډیرو صحافیانو چې کم صحافیان د مرګونو ښکار کیږي یا کم صحافیان د زخمیان کیږي په مختلفو حادثاتو کې یا کم صحافیان چې د چا ودونه کیږي خوشاله هم پکې راځي دواړه مرسته د دوی سره کیږي. په دې مت کې
د خبریالانو د سازمان خیبر یونین او جرنالیست ترمخه 13 خوشه سلور کال راسي ټول پاکستان کې په زورګونو خبریالان بې روزګاره شوي چې پکې ځینې کسانو نور روزګارونو ته هم لاس اچولي او د غرنګ ځینې مطبوعاتي ادارې هم د مالی ستونزو وجه تړل شوی دی. د کابینه د غونډه کې د نرخزیانو معاشي او معاشرتی یا ټولنیز ستونزو او کمول لپاره هم د دوی لپاره 100 میلیون پنګې منظوري ورکړل شوې ده چې د دوی د وړو روزګارونو درملنې تعلیم او هنر لپاره به کارول کیږي. خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي نمکین د حکومت دا ګام ستایي، خو وایي چې باید حکومت د دوی لپاره په ټولو سرکاري ادارو په خصوصي توګه تاڼو کې ځانګړې ډس یا څنګه هم جوړ کړي.
او موږ حکومت نه دغه امید کوو چې ترانزجنډر د پاره هنر از د کولو مواقع هم په دې کې شامل کړي چې هغه یو باعزت روزګار عمومي چې کم ناز غانه دا یا داسې قسم کارونه دي نو هغه نه پادغه کې شي. او بل خواجه سراو د فیسیلیټیشن د پاره او د هغه مدد د پاره یو خصوصي سیل په اړه تاڼه کې جوړ شل شي چې ترانزجنډر کله تاڼه تخپل اف ای آر در سکول د پاره زی انو دا غي چې کم ستون سي هغه ته مخ ته راځي چې هغه نه راځي او فیسیلیټیشن د ډیسک باندې د سکس ناشتي هغه د خواجه سراو نو اب ډیره خي چې هغه د خواجه سراو چې کم خبرې دي یا مسلې دي نو هغه صحیح طریقې سره اوري.
دغه نرخزیانو تر مخه وړاندې هم د دوی لپاره حکومت دغه ډول پنګ اعلان کړی وي، ولی هغه باندې د حکومت لخوا هیڅ عمل درنامت نه شوی. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی سره شوی ژمنې دي سرته ورسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی او د اطلاعاتو او دفاعي چارو وزیرانو د اپوزیشن لخوا د حکومت په ضد د عدم اعتماد تاریخ خبرې د وخت ضیا بللې، ویلې دي چې په کې به کامیاب نه شي. خو اپوزیشن ګوندونه دا مهال په قومي اسمبلی کې د ممکنه اکثریت ترلاسه کولو په موخه د حکومت د اتحادي ګوندونو په طریق انصاف کې دننه د ځو ناراضه شو غړو سره د رابطو داوی کوي. د ممکنه طریقې عدم اعتماد د کامیابۍ او ناکامۍ په اړه د سیاسي چارو شنون کې څه نظر لري؟ د دې پوښتنې ځواب د مجید بابر په دې راپور کې ورو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د حکومت پر ضد د اپوزیشن لخوا د تحریک عدم اعتماد په اړه بحثونه د وخت ضایع بللې او زیاته کړې ده چې دا وخت باید په مثبتو او ګټورو خبرو مصرف کول پکار دي. د فروری په 15 ناوخته د شخصي ټلویزیون ډان خبریال عادل شازیب سره په یو مرکه کې ولسمشر وویل پرمختللي کامونو کې ګټوره بحثونه ډېر ضروري وي. نن حکومت روان دی او بل ورځ روان دی، زما پان دا بے گٹھ خبری دی. د وزیر اعظم عمران خان پر ضد اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو خبره پس له هغې د پاکستانی رسنیو د سر موضوع شوه چې د فروری په 15 په لاهور کې د دوو لویو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند د مشرانو ترمنځ ملاقات نه پس خبری غونډې ته په وینا کې د عدم اعتماد د تحریک خبره د دغه ملاقات مرکزی نقطه یاده شوه. که هم اپوزیشن مشرانو په تیرو څو ورځو کې د حکومتي اتحادیانو لکه پاکستان مسلم لیگ، قاف، متحده قومی تحریک، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس او په تحریک انصاف کې دننه د ځینې ډلو سره ملاقاتونه کړي دي، خو د دې ملاقاتونو د نتیجو په اړه څه باوري اطلاعات نه دي په ډاګه شوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو عقیل یوسفزی په دې اند چې د تیرو څو میاشتو نه د موجوده حکومت او ریاستي ادارو ترمنځ په تعلقاتو کې هغه پیاوړتیا نه ده پاتې کوم چې درې کاله مخکې وه.
د خلکو چې کوم موډ یا اسټابلیشمنت چې کوم موډ هغه نن ډېر بدل شوی دی. عمران خان صاحب نه صرف دا چې د پبلک پرشر لاندې هم د خپل پارټۍ کې په خپل حکومت کې چې دي هم مختلف ګروپونه دي، بلکې د اسټابلیشمنت سره تعلقات هم هغه څه پاتې نه دي کوم چې درې کاله مخکې یا دوه کاله مخکې یا یو کال مخکې. اطلاعات داسې دي، د دې دعوې داسې دي چې د طریق انصاف هم بعضې خلک چې کوم دي ایم این ایز هغه خفه دي. دغه ته دا دي تقریبا د 1500 پورې ښایي بیا خو د حکومت خلاف تحریک عدم اعتماد چې دی د هغې د کامیابېدو چانس ډېر زیاتېږي.
بلخوا د پاکستان نه خبرېدونکي د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خبریال اعزاز سید ناو پختل نو هغه وویل
آیا دا مهال اسټابلیشمنت د عمران خان د ملاتړ څخه خاطر سوی دی؟ نه، هغه خوسم د عمران خان تر شا ولاړ دی. زما څېړنه او معلومات په اسلام آباد کې د باخبره سیاستوالو، بیوروکریټانو او د تګلارو له جوړونکو سره پر ملاقاتونو مبني دي. په موجوده سیاسي صورتحال کې له حکومت څخه د بلوچستان عوامي پارټي د سینیټرانو ګیلې د سیاسي ګټو لپاره دي. خلک دا ګیلې د حکومت د پریښودو په معنی اخلي. تر دا مهال هیڅ اتحادی ګوند هم د حکومت پر شودو نه دی ویلي.
دا مهال په مرکز خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، گلگت، بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د تحریک انصاف ائتلافي حکومتونه دي. یوازې په سند صوبه کې د اپوزیشن پیپلز ګوند حکومت ته د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم او پیپلز ګوند دانه د پټاګه کړي چې د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو پیل به له مرکزي حکومت او که د صوبایي حکومتونو پر ضد کوي او د کامیابۍ په صورت کې به د راتلونکي حکومت واک چا سره وي.
پاکستان کوم د سیاسي حالاتو په اړه د مجید بابر راپور واورېدو. په روسي نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو وخت کېدونکي د 5 بجې. نو احمد الله لن خبرونه.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او له جنوبي وزیرستان د قامي اسمبلۍ د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. عدالت پرون په کراچۍ زندان کې د اورېدنې پر مهال خپله خوندي کړې پرېکړه واوروله. د کراچۍ پولیسو د 2013 زیږیز کال په مئی میاشت کې د علي وزیر پر ضد په شالاتیف ټاون تاڼه کې مقدمه درج کړې وه. پولیسو ویلي ول چې نوموړي د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد وینا کړې ده، خو علي وزیر دا تور ردوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په سینټ کې د فیصل واوډا په چوکۍ د انتخاباتو اعلان په کولو سره شیډیول جاری کړی دی. فیصل واوډا چې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ سینیټر ټاکل شوی و، د غبرګ شهریت نه څرګندولو په سر الیکشن کمیشن د فروری په 9 نااهله وګرځولو. الیکشن کمیشن نن د انتخاباتو شیډیول په جاري کولو سره ویلي چې په خالی شوې چوکۍ به انتخابات د مارچ په 9 نیټه کیږي. نو کاندیدان کولی شي چې د فروری 18 نه تر 19 پورې د نامزدګۍ کاغذونه ورسره جمع کړي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دوحه کې د اروپایي ټولنې له استادو سره وکتل. پرون تر ملاقات وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پر ټویټر لیکلی چې اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 500 میلیونه یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. لویدیز هیوادونه له روسیې څخه غواړي چې د یوکراین سره په پوله د خپل فوزي تاسیساتو په اړه د کړکیچ کمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، ځکه چې د مسکو هغه ادعا چې له سیمې د ځواکونو ایستل پیل کړي د شکونو سره مخ کړي. د روسیې د دفاع وزارت لخوا نن په خپره شوې وی ویډیو کې لیدل کیږي چې ټانکونه او جنگي ګاډي د کریمیا له ټاپو څخه د وتلو په حال کې دي. کریمیا ماسکو په 2014 زیږیز کال کې له یوکراین څخه نیولې وه، خو د برتانیا د دفاع وزیر نن وویل چې لندن تر اوسه داسې کم شواهد نه دي لیدلي چې روسیا د یوکراین پولې ته نږدې له پوستو څخه سرتیری وباسي. او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلوریز کرکټ سیالیو په لړ کې نن ملتان سلطانز او کراچی کینګ یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبیدونکي دغه میچ به د پیښور له وخت سره سم د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې احمد الله وړاندې کول. اوس راځو یو راپور ته. اوریدونکو، د اروپای ټولنې استازو له طالبانو غوښتي چې د فروری په میاشت کې د ښوونځي او پوهنتونونه د جینکو او هلکانو پر مخ پرانیسي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د غونډو پر مهال په افغانستان کې بشري حقونو ته اندېښنې او د خزینه فعالانو د نیولو مسله شریکه شوه. طالبانو ژمنه وکړه چې ښوونځي به پرانیزي او جینکۍ به پرېږدي چې زده کړې وکړي. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه، او طالبانو ژمنه وکړه چې د 14 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانیستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپایي ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي 13 په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره او د کب 10 په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره اعلان کړی وه، خو شرط یې دایي شوی وو چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. ښاغلی نیکلسن هم دره څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوې دي. د نیکولسن په وینا اروپای ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپای ټولنې ویلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د ښاغلي نیکولسن په وینا د اروپای ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبري به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې تیر شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
د مشال ریډیو د پان شنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
مشال ریډیو دغه سلسله د مخ کې تاسو د مشبر راپور ورده چې طالبانو په خطر کې د روپې اتحادي پلاوی سره لید کاته کړی او اوس راځو د تا چې د پاکستان انګریزي ژبې دوه ورځپاڼو په هغه هیواد کې د سخت دریځې په موضوع اداري لیکلي دي او له حکومت یې غوښتي چې باید د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. د دوه مقالو مهمه برخه د اوت خټک ترجمه کړې دي، دلته کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د انګریزي ژبې دوه ورځپاڼو د فروری په 15مه د قهرجنو خلکو لخوا د مقدسو نسخو د بې حرمتۍ په تور د یو کس د وژنې په اړه اداري لیکلي دي. په دغه اداریو کې یو ساده پوښتنه شوي او هغه دا چې آخر تر کومه به د مذهب په نوم په داسې بې رحمانه وژنو سترګې پټول کیږي. دواړه ادارې هغه پیښې ته اشاره کوي چې د فروری په 12مه د پنجاب صوبې د خانیوال ضلع په میاچنو کې ګڼو خلکو مشتاق راجپوت نومي یو کس په دې تور وژلو چې د مقدسو نسخو سپکاوی یې کړی دی. وزیر اعظم عمران خان د مخالفو ګوندونو مشرانو، حکومتي وزیرانو او د بشري حقوقو فعالانو که څه هم دغه پیښه په سختو ټکو کې وغندله، خو دغه دواړه ورسپانې لیکي چې د دې مسلې مستقل حل لټول ضروری دي. ډان لیکي کوم وحشت چې دوه میاشتې وړاندې په سیالکوټ کې وشو هم ورته واقعیا د فروری په 12مه بیا رامنځته شوه. دوه میاشتې وړاندې یعنی د دسمبر میاشت کې په سیالکوټ کې قهرجنو خلکو د سریلنکا یو کس مذهب ته د سپکاوي په تور په بې دردۍ وژلې و. ډان ورسپاڼه لیکي د خانیوال په میاچنو کې ځایي پولیس د مشتاق راجپوت ژغورلو کې هم هغسې ناکامه شول چې څنګه دوی په 2018 کې په مردان کې د یو زده کوونکي مشال خان په ژغورلو کې پاتې راغلي ول. مشال خان چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی و، نورو زده کوونکو د مذهب د سپکاوي په تور وژلی و. وروسته په عدالت کې ثابته شوه چې مشال خان بې ګناه و او د هغه په وژنه کې د لاس لرلو په تور یو شمېر کسانو ته سزاګانې هم ورکړل شوې. ډان لیکي د دې واقعیاتو د بیا بیا رامنځته کېدو یوه لویه وجه دا ده چې حکومتونه د دریزو پر مخ کې خپلې کمزوري منی او د اغي غوښتنو ته غاړه ږدي. د دې تازه مثال په لاهور کې د حکومت لخوا د تحریک لبیک غوښتنې منل دي. ډان لیکي د پارلیمان غړیو او علماو ته پکار دي چې په دې مسله غور وکړي، خو ملک یوازې هله د سختې ریزه د دې مخ په زیاتېدونکو خطر نه بچ کېدې شي چې حکومت د ستونزې د لړمحاله حل په ځای په پالیسیو کې بدلون راولي. بلخوا د نیوز ورځپاڼه هم ورته خبره کوي او لیکي چې اوسنی حالات د هغه پالیسیو نتیجه ده چې ریاست د فرقه واریت او سخت دریځې پر مخ اختیار کړی دي. د نیوز لیکي د سریلنکایي وګړي پریانتا کومارا د قتل وروستو دا وادي وشوي چې داسې به بیا نه کیږي، خو هغه بله ورځ بیا ورته پېښه رامنځته شوه. د ورځپاڼې په وینا د چارواکو لخوا بیانونه او ټویټونه په خپل ځای، خو حقیقت دا دی چې پرله پسې حکومتونو او سیاسي مشرانو د سخت دریځۍ د چکولو پر ځای د سخت دریځو ډلو د خوشحالولو کوشش کړی دی. د نیوز لیکي ریاست باید واضح کړي چې د سخت دریځۍ په اړه د دې اخیری حدونه څه دي او کله به د سخت دریځو د ختمولو په اړه جدي او عملي ګامونه پورته کولی شي.
د سخت دریځۍ په موضوع د ډان او د غرازه د نیوز ورځپاڼو ادارې تاسو د اوتخټک وړاندې کولې. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د سوات په چارباغ کې پرونو ځای مشرانو د یوې لویې جرګې پر مهال د سوات موټروی سړک لپاره د ځایي اوسیدونکو زری ځمکو د لاندې کېدو خلاف غبرګون ښودلی. د جرګې ګډونوالو له حکومت غوښتي چې د موجوده موټروی نقشه دې بدله کړل شي څو د سوات ځایي ولس د کر کروندې او آبادۍ ځمکې بچ شي او هغوی ته د نقصان پر ځای ګټه ورسیږي. په جرګه کې فیصله وشوه چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو پر مظاهرو به لاس پورې کړي. حکومتي چارواکي وایي د ولس د اندېښنو د لرې کولو لپاره حکومت هر ممکن کوشش کوي. تفصیل له سیمې د مشالډو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په چارباغ کې ځایي سیاسي مشرانو او د موټروي سړک نه متاثر خلکو لوی جرګه کړي. مشرانو جرګې ته وینا کې ویل چې حکومت د چکدرې نه تر پتی پوره پورې 80 کیلومتر سړک لپاره ځای په ځای د خلکو په ځمکو نخې کړي چې ورسره د ډیرو خلکو د کروندې او اوسېدو ځمکې لاندې راځي. جرګه کې شامل د خوازخیل پاکستان پیپل پارټۍ مشر ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وایي
کم موټروی چې دوی د سوات را روان کړی دی او پاغې کې زرعي ځمکه چې هغه د سوات د ټول ځمکې صرف 10% ځمکه ده، باقي 90% ځمکه چې دا غیر زرعي ځمکه ده. د دې سره د خلکو روزګار تړلی دی، د دوی سره د خلکو نوړۍ تړلې ده چې هغه ته د خلکو نه صرف ته د پاره آلی چې په هغې باندې روډ ته وباسي او ستا سره د روډ د ویستو دپاره د هغې متبادل یو داسې ځمکه چې هغه غیر زرعي ځمکه کم چې سیند ته نږدې ځمکه ده. نو په کار ده چې ته د ترقۍ سوچ هم وکړې، خو دلته کې د خلکو د روزګار او د خلکو د وړی سوچ موکه منګ دا وایو چې بشکا سوات دې ترقی ورکړ شي، منګ بو سره پاګه کې ملاتړ کو، خو د خلکو نه دین وړی او د خلکو روزګار دی نه تروړی او د خلکو هغه کمزریز مکه چې دی هغه ته نور نقصان درسه.
چرګیتا ویناوالو ویل چې دین وړاندې هم د موټروي متاثرینو تحصیلي کابل مټا بریکوټ بابوزي کې جرګه او احتجاجونه کړی. حکومت پر سقس بار نوټس نه اخلي، که حکومت خپل ضرورتیا کوي نو دې سره به پسیبه کې د امن او امان مسلې راپورته شي. چرګیتا د پښتونخوا ملي اون پارټي صوبایي مشر مختار یوسفزی ویل جرګه کې شامل د سوات پخوانی ضلع ناظم محمد علی شاه باچاله لول چې کال 2013 کې دغه پروژه مخې ته راغلی و او د سوات کونسل یې په دې وجه مخالفت کړو چې دې سره بعد د ځای اوسیدونکو لوی زیان کېدو. د پوینا د موټروی جوړول لپاره کونسل یو بل تجویز ورکړو
چې دا سین چې هر کال زمنګ زریز مکی زمنګ کلی تباہ کوي او په اربون روپو زمنګ د دې خاورې نقصان کیږي، نو د دغه د ودرولو د پاره د ټول نه بهترینه منصوبه دارا چې د دې سین په دواړه غاړه باندې روډ جوړ شي او هغه د چکدرې نه واخل تر د کالامه پورې او بیا د خوازخیل نه واخل تر د بشامه پورې چې دا د سی پیک سره لنګ شي، نو د سوات د خلکو د ترقۍ یو لار به کولاو شي.
د سوات په موټروی د ځای خلکو اندیښنو په اړه د سوات سره تعلق لرونکو صوبای وزیر معدنیات ډاکټر امجد علي په دا اړه مشال ډېر ته ویل
په دې کې سیم صاحب هم ډایرکشن دي چې یاره کوشش دا وکړي چې څومره کم نه کم نقصان خلکو ته رسي هغه وکړي، دویم خلکو ته څومره فایده رسي که پرس کا هغه د یک سالې په شکل کې چې یاره دوته زیاتې پیسې کمپنسیټ شي میلاو شي، دا خو بالکل مونږ شورټي ورکو چې د چا کورونه دوکانونه دا خو بالکل په دې کې ناراضي. او باقي زمکی برازی خامخه ګوره چې ډیولپمنٹ کیږي په زمکه باندې کیږي، نو پدې کې به سیکریفایس کیږم سسی زیګونه خدا عوامو چې کم تحفظاتي کوشش وکاو چې زیات نه زیات هغه مونږه لري کو.
د سوات موټروی دویم پړاو جوړول لپاره حکومت 250 ارب روپی بجټ اخو دی چې د چکدرې نه تر پتی پوره پورې به 80 کیلومتر وي او دغه جوړول باندې کار شروع شوه. حکومتي چارواکي وایي چې د کوم خلکو ځمکې د سړک باندې راځي هغه ته به پیسې ورکول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د خیبر ضلع په شمول د خیبر پښتونخوا په 1100 ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو لومړۍ مرحله مکمل شوې. په خیبر کې د منتخب شوو کونسلرانو او تحصیل چیرمینانو رسمي نتیجې هم اعلان شوې. د خیبر ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسر له دفتره پرون په جاري شوې اعلامیه کې د تحصیل چیرمینانو په ګډون د ویلیج او نیبرهډ کونسل لپاره د منتخب شوو امیدوارانو حتمي او سرکاري فهرست جاري شو. دا چې بلدیتي یا ځایي حکومتونو بعد څومره پرمختیایي بجټ ورکول کیږي او د دوی په غاړه به څه ذمہ داری وي تفصیل د فرهاد شینواری په دې راپور کې.
د فبروري په 15مه نیټه د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسر منصور ارشد له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویلې شوې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د قوانینو مطابق په خیبر ضلع کې د بلدیتي انتخاباتو حتمی او سرکاري نتیجې جاری کړي. په لنډ کوتل کې د تحصیل چیرمین په عهده د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند شاه خالد شینواری منتخب شوی او په جمرود کې هم د پاکستان تحریک اصلاحات سید نواب اپریدی منتخب شوی. په باړه کې بیا د جمعیت علما اسلام فی گوند مفتی محمد کفیل منتخب شوی. په خیبر کې په لاندې کچه یعنی یو سل او وسل ویخت ویلج او نیبرهود کونسلو لپاره 1023 کسان منتخب شوی او رسمی نتیجې اعلان شوی. دا چې بلدیاتی ځایي حکومتونه به څومره پرمختیایي بجټ خرچ کولی شي او د دوی به څه ذمواری وي په دې حکله د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنټ د ریفارمز یونټ مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي
مقامی حکومتونو ته به یعنی د قانون تر لاندې ترقیاتي فنډ په مد کې دیرش فیصده فنډ ملاویږي او دغه فنډ به دغه مقامی حکومتونه د خپل مسایلو په بنیاد باندې په خپل علاقو کې استعمالوي. دې ته مونږ یو پروینشل فاینانس کمیشن وایو چې تر کم تر لاندې د آبادی او د غربت او د انفراسټرکچر د کمی د وجې بدې تعداد ملاویږي. خو دا ځل به دا فنډ وي ته چې د مالی سال یعنی د ویشتم او درویشتم چې کم د جولای نه شروع کیږي دی تبا د غې نه پس ملاویږي.
ګل محمد زیات کړه چې منتخب شو کسانو تبا لمړی د بلدیاتي حکومتونو د کار په اړه باندې تربیت ورکول شي او دا غې نه پس به خپل کار پیلوي.
نو یقینا چې د دین وړاندې به دوی لکس ټریننګ هم تل غواړي. دی به د کونسل نه دا سکیمونه پیله پاس کوي او دغې به پی سی ونه جوړي. نو دغه یو طریقه کار دې پاغه بزان به پوي. نو یو ور چې د دویمه مرحله کې په 27 مارچ کې کومه مرحله کیږي پای کې ټاکنه وشي الیکشن وشي نو بیا به د ټولي صوبې چې کم د دې مقامی حکومتونو سلور کاله ټیم دې هغه په یوزه شروع شي نو بیا به په یوزه ختمي. ځکه کدا اوس د شروع کی او هغه بیا وروسته شروع کین نو د دې نه هم بیا لغوند کې د غشانت مشکلات جوړیدلو خدشه ده. نو دغه وجه ده چې دوی بلګ نور هم انتظار کوي څو پورې چې د بل مرحله انتخابات هم وشي.
د لنډ کوتل تحصیل نام منتخب شوی تحصیل چیرمین یعنی د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند شاه خالد شینواری وایي چې موږ ته خپل ذمہواری معلوم دي او هڅه کوو په ښه طریقې سره سرته ورسوو.
سوشل سیکټر کې تجربه لرو ان شاء الله چې روزمره ضرورتو سره کوم لږه تعلق ساتي هغه به موږ په ترجیحاتو کې لږه تعلیم صحت واټر سپلای اینڈ سینیٹیشن هغه به موږ په ترجیحاتو کې او ان شاء الله چې کله موږ ته بجټ میلاو شي داغه د سکیمونو نشاندهی داغه پی سی 1 چې کوم تعلقه ډپارټمنټ باغه جوړی داغه اپروول به بیا د تحصیل کونسل ذمہ داری موږ باغه تر سره کوو ان شاء الله.
د خبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل پردی وایي چې اوس به د پارلیمان د غړو نه لاندې کچې ته سناسي اختیارات لاړ شي او دغه منتخب شوی کونسلران او چیرمینان به خلکو لا کارونه ترسره کوي.
چې اسونم شولا او خلکو ته نږدې شول نو دغه سره به عوامو ته ډېر زیاتې فائدې ملوړي شي او لوکر سطح باندې به دغه سره انشاءالله فنډم وی لکه نو کوم چې وړو وړو کورونه دي کارونه دي پروجیکټونه دي هغه به د بلدیتي نمائندګان کوي. فاټکه به زوځ دائم ته ویم چې لکه مثال مونږ په لګه کې تیرا شولو یا بازار زخه خلو علاقې شولا یا میدان شولو مونږ داسې علاقې چې ډېر لره وي تو سپورې پکې هیڅ شیم نو حالته هم بلدیاتي نمائندګون وټاکل شولو بلدیاتي نمائندګون موجود دي ان شاء الله غای په خطرې کې باندې د غنور په نسبت باندې خپل علاقې خدمت وکړي شي لګه تو سپورې د فاټن زمم نه بعد د قبایلو کې محرومي دي هغه به دستور جاری دي. سالا چې کم فنډ اعلان شوی و 1000 ارب روپے موږ د پر منظور شوی و. سالا نه چې کم د موږ بجټ و هغه منظور شوی و هغه ټول بجټ چې دی اوسه پورې قبایلو ته نه رسیږي.
د خیبر پختونخوا په ولسو زلو کې تیر کال د دسمبر په 19مه نیټه باندې بلدیاتي انتخابات تر سره شوی او چې په کوم حلقو کې په یو شمیر پولینګ سټیشنو باندې ګډوډي رامنځته شوی و او نتیجې پکې ځنډول شوی و. نو په هغه کې هم د فبروري په 19مه نیټه ری پولینګ یا د رایو بیا اچول عمل سرته ورسېده او په دویمه مرحله کې به د دغې صوبې په نورو 13 ضلعو کې هم دا انتخابات سرته ورسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږ سرودونکو سره زو یو بل موضوع ته پاکستانی او نړیوال رسنۍ وایي چې د ټولنیزو رسنیو ستورې کندل بلوچ د وجنې مقدمه کې مرکزی ملزم او د هغه اورور محمد وسیم بری شوی دی. ګله هم حکومت پر دې اړه سند ویلي خو دا په داسې حال کې دا چې په 2018 کال کې د کندل بلوچ تر قتل کېدو وروسته په پاکستانی پارلمان د غیرت په نوم د قتل په قانون کې ترمیم منځوري ورکړه ده. د لمخې د وجل شوی تند خپلوان لخوا د معافی باوجود به قاتل ته د عمر قید یا 25 کالو د قید سزا ورکړل کیږي. تفصیل په دې راپور کې. په 14 فروری د لاهور های کورټ ملتان بینچ د ماډلی او اداکاری کندل بلوچ په قتل مقدمه کې مرکزی ملزم او د نوموړي ورور محمد وسیم سزا ختم کړ او هغه یې بری کړ. لا هم عدالت خپل پریکړه نه ده پډاګه کړې خو بی بی سی د پاکستان دان نور رسنۍ د وسیم د وکیل سردار محبوب لخلی وای چې عدالت د مقدمې فرقیانو ترمنځ د راضینامې او د ګواهانو لخپلو بیانونو د بشاکېدو لقبله مرکزی ملزم محمد وسیم بری کړ. د کندل بلوچ پلان لخوا په عدالت کې جمع کړل شوی درخواست کې ویل شوی چې هغه د الله د رضا په خاطر خپل ځی معاف کړي او عدالت ته هم هغه معاف کړي. محمد وسیم چې څه کم شپږ کال یې په جیل کې تیر کړل په 2019 کال کې ورته د ملتان ماډل عدالت لدی قبله د عمر قید سزا اورولې وه چې نوموړي له خبریالانو سره په خبرو کې اعتراف کړی وو چې خور یې د خاندان د رسوایی سبب شوی وه نو ځکه یې وجله. د یادونې ده چې په 2018 کال کې د کندل بلوچ د قتل په ردعمل کې د راپورته شوي کمپاین وروسته پاکستانی پارلمان د غیرت په نوم د قتل په قانون کې د ترمیم منظوري ورکړه. د دې قانون لمخې د وجل شوي تن د خپلوانو لخوا د معافی باوجود به قاتل ته عمر قید یا 25 کال قید سزا ورکړل کیږي. پښتنه ده چې د دې قانون باوجود د کندل بلوچ اورور ولی بری شو. نو د دې په ځواب کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل نور عالم خان وای د دې ذمہواری پر ریاست راځي. د په خبره ځکه چې په دې کې ریاست فریق وو او د کندل بلوچ مقدمه اهم د ریاست په مدیت کې درج شوی وه. نوموړي په 15 فبروري مشالې ډوته وویل که د کندل ورور خپله وای چې خور یې د غیرت په نوم وجلې نو حکومت ته په کار وا چې په دې لړ کې یې د ثبوتونو راټولولو لپاره په پولیسو او نورو تحقیقاتي ادارو سمې پلټنې کړې وي.
حکومت وخت چې دی هغه خپل کردار ادا نه کوي. حکومت وخت څنګه چلوي هغه د پولیس په شکل کې خپل کردار ادا کوي. هغه د تفتیش په شکل کې خپل کردار ادا کوي. هغه چې دی داسې کیسونو په کار دی چې په فرسٹ ریٹ باندې والی چې د دې ملک نه د غیرت په نوم باندې چې کما دا په موږ لګېدلې چې دا ختم کړي شي.
بلخ په اسلام آباد کې وکیل سلیم خان په 15 فبروري مشالې ډوته وویل د په فکر د کندل بلوچ په کیس کې د ګواهانو لخپلو بیانونو د پشا کېدو سره شکونه رامسته شوی. د په خبره کې دې شي د غو شکونو ملزم محمد وسیم ته ګټه رسولې وي. بلخوا په اسلام آباد کې د ښځو حقونو لپاره مبارزه کوونکې فرزانه باری په 15 فبروري مشالې ډوته وویل د کندل بلوچ په قتل مقدمه کې د مرکزی ملزم محمد وسیم بری کولو خبرونو د دې هیواد ښځې سختې مایوسه کړې دي.
د کندل بلوچ په کیس کې ریاست فریق وو. د ریاست په مدیت کې دا مقدمه درج شوې وه او دومره قوي ثبوتونه وو نو د دې باوجود د ملزم خوشي کولو پاکستاني ښځې مایوسه کړې دي او امید نه لري چې دوی ته به انصاف ملاو شي.
د کندل بلوچ په مقدمه کې مرکزی ملزم او د هغې اورور د بری کېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم څه نه دی ویلي. د کندل بلوچ تعلق د پنجاب صوبې ملتان ضلع سره وو. د دې خپل نوم فوزیه عظیم وو. نوموړي چې په ټولنیزو رسنیو کې یې ډېر مقبولیت ترلاسه کړی وو زرګونه مینوال یې درلودل. کندل د 2018 کال په جولای کې د خپل کور دننه قتل کړل شوه. د پولیسو تحقیقاتو له مخې د هغې مرۍ خفه کړل شوې وه. د کندل بلوچ د کیس په اړه تاسو راپور اوریدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د مومند اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د بارانونو د کمی او په غرونو کې د اوبو د نشټوالي له امله هلته ډېرې باندې لمنځه تللې دي. تفصیل د شنواز ترزی په دې راپور کې.
دا چیلې وسپدي دغه خلک پیینو
بس دا ممدی کی کرانو دی کرخونو کی لگی بس دی کی دا شنی گیا نه دخ
د کوزه ممندو په دامان کې د حلیم زو تاج محمد خان هر اورس خپل چیلې چې دلته ورته اوزی ویل شي دا ګونو تای وباسي تاج محمد خان وای اوس هر تن خپل سروي په خپل ساتي گنی په خو وختونه کې ورته باندې جوړوي او هغه ډیر آباد هم وي په ممندو کې د زراعت او د لایف سٹاک د محکمې د معلوماتو تر مخه لټولو زیاتې باندې په پنڈیالې سیمه کې وي ځکه دغه تل د دوه کلو نمونه هم د باندو سره تړلې دي لکه شهید باندا او پټي باندا هم داسې د 51 په میچ نه کې ترخه باندا او بیا نور هم جوړوي د دغه محکمو په وینا چې واز پنڈیالې کې تر د شلو نه زیاتې او بیا نور سیمو کې هم دغه شان شمیره باندې وي چې هغه کې به کمرشل او یا په پیسو او په نیمکاره څاروي ساتل کېدل خدا غ باندې د اقرب ډاک د مشهور باندې چې په قام بران خیل ترغزه دی وای چې پنده دیر شکاله په خو ختم شي ځکه بارانونه کم شي او غورنو کې غیاګانی نټو کیږي یار محمد خان لس کلن وو چې باندې به کولې او وز د شپې تهونه او ختلې دي
ځان سبا مصاله ډوړې به ولې ما خام بل تو او بابا نه ما چې نو بابا وي بس په هغه کې بم بس او بابا مس کړي او ما نو بم مس کړي منګ بم مس کړي
هغه باندې ته وتا ته کوم رقم سرویس اتل
منګ به غواګان بساتل او ګډ بم ساتي او چیلې بم ساتي بوزي موږ ته بوزي به
پیسې به در سره
پیسې نه د څه پیسې ما چا څه به یو چا څه باندې چاله بچا غنم د هراول جنس او چا بور بچا راول یو کال بعد بم ورکه ولې ول جنس او جنس خلق به جنس نه کوله د دې په خاص په پم نه وي
د تاج محمد اوزو په دامن کې د کرکړو پانی خوړلې خدای ورته پخپل د ځنګلي کې کر سورې د لاندې ناستو د هیڅ غم نو چې اوزی به د چا کروندو ته ورګړ شي ځکه د غډاک په سونو اکړه پراخ او شار دی
نه 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 دا هډه خزیه ده بس هوا مواف کې لګي نو کې د اوزی مزي رو بس ول تو تناست او شی بارانو نو شي کنه نو به یو سورې خاص نه گئی هغه کې د اوزی به مخلم لو اخی به گزارې پکېږي خو چاغه ختم شي بس به هم دا کې کران او دا کرکړې مرکړې دا شي نه خوري
په دې مو کې د مخ دلته وز د غو منډې مم جوړیږي کنه
بس مکه بابا دې شي دا شاړې ماړي چې کمی دي دا بټولې باد شي او پسلونه به کې وشي
دلته کم کم رقم فصل تاسو فلل کری کنه لاندې
دلته بس دې د امان کې خور ولې دا غنم منم کریو بنشته کنه
غنم تاسو د سمره کېږي چې یو جیر په سری چې باران یاله
دلته ولې شي خابات کالي جرب نه دي دا یو بلس منه به لیک
زر محمد مومند خیبر پختونخوا سیو سیکریټریټ نه ریټایرډ سپرډنټ عمر دې 15 کالو نه زیات دی اوای څلويخ کاله مخکې به خپل سروي باندو ته لیکل مشال ریډیو ته وویل نن سبا خلک تعلیم او نوکری وړخ ته کوشش کوي نو ځکه باندو ته زیاته توجه نه ورکوي خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ډیر شیات څلويخ کال په خوا د باندو ختمېدل وجه څوا
زبګه د باندو ضرورت به کې دوبو دی مالته د باران ډیر ضرورت دی چوبني چې کم چا ساتري دي کنه هغه مونږ ساتري
یار محمد خان نن وختونه د بل چا پزموکو کروندې کوي او څلور ځامن هم ورسره مرسته کوي دغه په خپل سبق نه دی ویلې خو ځامن سبقونه وای او دی ورته زیات خوشاله دي
سکولونه ونه نو قالي یو سبان کې سکول به بل بنو
حلیم زو تاج محمد خان او د ترغزو یار محمد خان دواړه دې ته خوشاله چې د مهمن ډیم جوړېدو سره به د دوی سیمو دامان او اقرب ډاکټ د اوبو نهروزی دوی به کروندې هم شروع کړي او څاروي به د غرو د شنو غیاګانو سره ماړه هم وي دوی وای چې هم به پخپل کور ګټه پیدا شي او هم به بچی د پردو مزدورو د کروندونو خلاص شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
ادون کوم به سره د مشال ریډیو نه زنه ساته خبرونه پایتر سیګي خو په اخر کې یو وار بیا د احمد الله نا ورستلن خبرونه
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړې ده. عدالت پرون په کراچۍ زندان کې د اورېدنې پر مهال خپله خوندي کړې پریکړه واوروله. د کراچۍ پولیسو د 2013 زیږیز کال په مئی میاشت کې د علي وزیر پر ضد په شالاتیف ټاون تاڼه کې مقدمه درج کړې وه. پولیسو ویلي ول چې نوموړي د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد وینا کړې ده خو علي وزیر دا تور ردوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په سینټ کې د فیصل واوډا په چوکۍ د انتخاباتو اعلان په کولو سره شیډیول جاری کړی دی. فیصل واوډا چې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ سینیټر ټاکل شوی و د غبرګ شهریت نه څرګندولو په سر الیکشن کمیشن د فروری په نهمه نااهله وګرځولو. الیکشن کمیشن نن د انتخاباتو شیډیول په جاری کولو سره ویلي چې په خالی شوی چوکۍ به انتخابات د مارچ په 9 نیټه کیږي، نو کاندیدان کولای شي چې د فروری 18 نه تر 19 پورې د نامزدګۍ کاغذونه ورسره جمع کړي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دوحه کې د اروپایي ټولنې له استادو سره وکتل. پرون تر ملاقات وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پر ټویټر لیکلی چې اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 1500 میلیونه یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. لویدیز هیوادونه له روسیې څخه غواړي چې د یوکرین سره په پوله د خپل فوزي تاسیساتو په اړه د کړکیچ کمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، ځکه چې د مسکو هغه ادعا چې له سیمې یې د ځواکونو ایستل پیل کړي د شکونو سره مخ کړي. د روسیې د دفاع وزارت لخوا نن په خپره شوې یو ویډیو کې لیدل کېږي چې ټانکونه او جنگي ګاډي د کریمیا له ټاپو څخه د وتلو په حال کې دي. کریمیا ماسکو په 2014 زیږیز کال کې له یوکرین څخه نیولې وه، خو د برتانیا د دفاع وزیر نن وویل چې لندن تر اوسه داسې کم شواهد نه دي لیدلي چې روسیا د یوکرین پولې ته نږدې له پوستو څخه سرتیری وباسي. او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلوریز کرکټ سیالیو په لړ کې نن ملتان سلطانز او کراچی کینګ یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبیدونکو دغه میچ به د پیښور له وخت سره سم د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي.
اودون کوم بیسره د مشر د نظر ساته خبرونه پای تر سیږي. پر همدې څپو تاثیر دی ورګ خبرونه او د شي سبا سار پوره په 9 بجو او بیا ز مخ خبرونه پیلېږي. خپل قربا سره محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ترکه د الله پامان خو وختونه.